د مینې پیغام.
السلام علیکم زما ملګرو، زهما د مینې پیغام ریډیو نا تاسو ته هر کلی ویم. زه امید لرم چې تاسو ټول بروغ جوړ او خوشاله یی.
زما د طرف نم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. نن به موږ نوی امید پروګرامونو سلسله کې تاسو ته یو نوی پروګرام وړاندې کوو، او زما یقین دی چې تاسو به دا پروګرام ډیر زیات خوښ شي. هما دا راته وایي چې ته څنګه او ستا کورنۍ څنګه ده؟
ملکې زخیمه مهرباني، خو پرون مې د ګنډلو مشین خراب شوی دی، نو د هغې دپاره لږ خپه یمه او زه نه پوهېږم چې څنګه سم کړم.
هما ته خو ګنډل کې او په مشین سمولو باندې نه پوهېږي.
ملکې نور کله خو زه سم کړم، خو دا ځل پې نه پوهېږم چې څه فرق پکې راغلی دی. خو داسې به وکړمه چې خاوند لبې ورکمه او مصري لبې یوسي، ځکه چې ګنډل راته ډیر زیات جمع شوي دي.
هما دا خو ډیره ښه خبره ده، ته هم داسې وکړه.
ملکې تا ته پته ده چې زموږ وجودونه هم لکه د مشین په شان دي، خو فرق صرف دمره دی چې دا د غوښې نه جوړ شوي دي. که چېرې موږ د خپل وجود ضرورتونه نه پوره کوو، نو بیا به دا صحیح طریقې سره کار نه کوي او موږ به نه جوړ شو.
بالکل هما ستا خبره صحیح ده، مشین ماتیږي او انسانان نه جوړه کیږي. او نن به موږ په دې پروګرام کې د هغه خاص خوراک په باره کې خبرې کوو، د کم چې زموږ وجود ته ډیر زیات ضرورت وي او د دې په وجه باندې زموږ وجود ښه طریقې سره کار کوي.
زما ملګرو، هر یو کس غواړي چې زما صحت ته روغ وي، ولې داسې نه ده؟ زه خو غواړم چې په صحت روغ یم او داسې خوراکونه وکم د کمو چې زموږ وجود ته ضرورت وي، خو ما ته پوره پته نشته چې دا کم خوراکونه دي.
نو هما راځه چې ډاکټر صاحب نه واورو چې داسې کم خوراکونه دي چې د هغې زموږ وجود ته ضرورت وي.
فیصله، موږ تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته راغی او موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو.
ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته یو ځل بیا راوغوښتم. زما ملګرو، آیا تاسو چرته خپل ځان ډیر زیات ستړی محسوس کړی دی، یا داسې چې هر وخت خوب درځي او تاسو ته پته نه وي چې داسې ولې کیږي؟ کیدای شي چې ستاسو په وجود کې د وایټامینز کمی وي. وایټامین زمونږ په خوراک کې موجود وي او دا زمونږ د وجود په صحتمند ساتلو کې زمونږ مرسته کوي. مثال په تور، کم خوراک چې مونږ کوو نو د هغې نه زمونږ وجود ته طاقت ملاویږي. که چېرې په دې خوراک کې وایټامین یا طاقت نه وي، نو بیا به مونږ کمزوري شو او هر وخت به خوب راځي. زما ملګرو، زنن غواړم چې د دوو وایټامینز په باره کې تاسو ته خبرې وکم، د وایټامین اے او وایټامین ډی په باره کې. ستاسو د پاره دا څومره اهم دي چې مختلف سیزونه ووینئ؟ یقینا چې دا ډیر اهم دي. زما ملګرو، زه غواړم چې زه تاسو ته د خپل یو ملګري قصه وکم. د هغه نوم جابر دی او هغه په یو کلی کې اوسیږي او هغه زمیداره کوي. سهار نه تر ماښامه پورې په پټو کې کار کوي. نو یو ورځ هغه ته معلومه شوه چې کله نور پریوزي نو د هغه نظر کمزوری کیږي او بیا هغه څه نه ویني. دا د هغه دپاره یو ناشنا کار و. نه صرف د هغه دپاره څه لیدل ګران وو، بلکې هغه ته به هر څه تت تت ښکارېدل او هغه ته د شمکورۍ مسله وه. جابر ته معلوم شو چې د هغه سرمن ډیره خشکه ده او سپونه پرې راختلی وو، او د هغه ویختم ډیر خشک وو او ډیر زیات به وتل. او جابر ته دا اندازه وشوه چې هغه د مخکې په نسبت اوس زر زر نه جوړه کیږي. د هغه د پاره دا ډیره د خفګان خبره وه، ځکه چې کله به هغه نه جوړه وو نو کار به نه شو کولی، او چې کار به نه کولو نو بیا به ورسره دومره پیسې نه وي چې خپلو بچو لپې د خوراک بندوبست وکړي. جابر دومره کمزورې شو چې اخیر هغه په کلی کې یو هسپتال ته لاړو. ډاکټر د هغه معاینه وکړه او ورته معلومه شوه چې د هغه په بدن کې د قوت مدافعت نظام ډیر کمزورې شوی دی، او د هغه په بدن کې د وټامین اے کمی دی. وټامین اے زمونږ د ټولو دپاره ډیر اهم دی، او د دې وټامین زمونږ په وجود کې خاص کار دا دی چې د بیمارو خلاف جنگ کوي. زمونږ د وجود د قوت مدافعت نظام دا دی چې مونږ د جراثیمو او بکټیریا نه بچ ساتي. وټامین اے زمونږ په بدن کې دا نظام مضبوطی او مونږ د نزلې، زکام، د ګردو انفیکشن، د مسانې او پپړو انفیکشن نه بچ ساتي. دا مونږ د کینسر نه بچ ساتي او په نوو خلیو جوړولو کې زمونږ د وجود مرسته کوي. د ویټامین ای په وجه زمونږ سرمن او ویښته مضبوط وي. خو که زما د ملګري د جابر په شان زمونږ په وجود کې د ویټامین کمی وي، خو بیا کېدای شي چې مونږ له خوب نه راځي یا هر وخت اوده یو، ستړی والی محسوسو، وزن مو کم شي او د سرمنې په بیمارو کې راګیر شو. د ویټامین ای د کمی په وجه زمونږ سرمن، ویښته او سترګې کمزوري کېږي، او د سترګو د کمزورۍ په وجه مونږ لندېدې هم شو، او کېدای شي چې زمونږ هر وخت زکام وي او د غوږونو انفیکشن وي. نو زما ملګرو، دا ډېره ضروري خبره ده چې تاسو داسې خوراکونه وکړئ چې پکې ویټامین ای په زیات مقدار کې موجود وي. ویټامین ای د سارو په اینا، د مئی په تیلو کې، میوو او په هغه سبزیانو کې موجود وي چې زیړې یا شنې وي، مثلا شلتالو، شین ګوپی، گازرې، اوگا، خورمانی، د پالکو ساگ او په خوږو الوګانو کې موجود وي. خو که د ویټامین ای مقدار ډیر زیات شي، نو دې سره مسلې پیدا کیږي او تاسو ته به د دې علامتونو په وجه معلومه شي چې ستاسو په وجود کې ویټامین ای زیات دی. او هغه علامتونه دا دي: د معدې درد، د ویښتو وتل، خارخ، الټۍ او د شونډو اوچېدل او چاودل. د ویټامین ای د زیاتوالي په وجه ستاسو اینه پړسېدلی شي او ستاسو په مزغو کې اوبه پیدا کېدای شي. نو زما ملګرو، مونږ نه غواړو چې زمونږ په وجود کې ویټامین ای ډیر زیات وي. نو زما ملګرو، اوس زه غواړم چې تاسو ته د ویټامین ډي په باره کې یو څو خبرې وکم. ویټامین ډي د ماشومانو لپاره ډیر اهم دی، ځکه چې دې سره د هغوی هډوکي او غاښونه مضبوطیږي. کله چې ماشومان واړه وي، نو هغوی اکثر دا انتظار نشي کولی چې د خپل مور پلار یا د نورو خلکو په شان لوی او طاقت ورشي. نو د دې ویټامین په وجه د هغوی بدن ته طاقت میلاویږي او د هغوی هډوکي مضبوط ساتي. دا ویټامین صرف د هډوکو د پاره نه دی، بلکې دا د زړه په درزا او زمونږ د عضلاتو په مضبوط ساتلو کې مرسته کوي. دا زمونږ وینه ټینګوي. که چېرې تاسو خپل لاس غوڅ کړئ، نو د دې نه به وینه بهیږي، خو لږ سات پس به دا وینه بند شي. نو داسې ځکه کیږي چې ستاسو په بدن کې ویټامین ډي موجود دی. نو زما ملګرو، ویټامین ډي مونږ د نور نم حاصلو. اکثر ډاکټران وایي چې خپل مخ یا لاسونه د 15 منټو پورې نور ته ښکارا کولو سره تاسو ته ویټامین ملاوي دی شي. خو نور ته ډیر زیات هم مکینی، ځکه چې دې سره ستاسو سرمن ته نقصان رسیدلی شي. که ستاسو سرمن سپینه وي، نو تاسو ته به د نور نه ډیر ویټامین ډي ملاویږي. خو که چېرې ستاسو سرمن توره وي، نو بیا به درته لږ ملاویږي. کله چې تاسو د مئی تیل خورئ، نو دې نم تاسو ته ویټامین ډي ملاویږي. په اسکلو او اګو خوړلو سره هم تاسو دا حاصلولی شئ. د دې نه علاوه په دڼیا او پودینه کې ویټامین ډي موجود وي. که چېرې ستاسو په وجود کې د ویټامین ډي کمی وي، نو کېدای شي چې تاسو ته درد او ستړی والی محسوسیږي. ستاسو د بدن پټې به کمزوري وي، ستاسو خپې به کمزوري او سختې شي. کله چې د یو کس په وجود کې د ویټامین ډي کمی وي، نو دوه خاص مسلې راپیخیږي. لومړی دا چې ریکټس بیماری پیدا کیږي، او دا خاص طور باندې په ماشومانو اثر کوي. دا هغه وخت راځي کله چې د ویټامین ډي کمی وي او د هغوی هډوکي کمزوري او نرم شي، او بیا هډوکي کږیږي. نو په دې وجه ماشومانو لا خو خوراک ورکول ډیر مهم دي، خاص طور باندې پی، غوښه یا داسې نور صحتمند خوراکونه. او دویمی بیماری ته آسټیوپروسس ویلی شي، او دا د سړو په نسبت ښځو باندې زیاته راځي. دا هم د هډوکو بیماری ده، کومه چې په زیات عمر خلکو باندې راځي. د دې په وجه هډوکي ډیر کمزوري شي. نو زما خویندو، که چېرې تاسو د ماشوموالي نه ښه خوراک کړی وي، نو چې کله تاسو بوډۍ ګانه شئ، نو ستاسو هډوکي به مضبوط او صحتمند وي. خو که داسې نه وي او ستاسو عمر زیات وي، نو ښه به دا وي چې تاسو د خپلو هډوکو ډیر خیال وساتئ. زما ګرانو اوریدونکو، وایټامن د لاتینۍ ژبې لفظ وایټانا اخستل شوی دی چې مطلب یې دی ژوند. وایټامن زموږ د وجود صحتمند ساتلو کې مرسته کوي. نه دا به ښه وي چې موږ داسې قسمه خوراکونه وکړو چې پکې وایټامن وي. ملګرو، تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې تاسو اوس څومره صحتمند ژوند تیروئ؟ نو ښه به دا وي چې د نن نه پس خو خوراک شروع کړئ. میوې او سبزیانې زیاتې خورئ، خاص طور باندې هغه میوې او سبزیانې د کومو چې نن ما تاسو ته ذکر وکړو. کله چې زموږ د وجود ټول ضرورتونه پوره کیږي، نو بیا به موږ خوشحاله او صحتمند یو. نو زما ملګرو، وجود د الله پاک د طرف نه یو تحفه ده، او د خپل وجود خیال ساتئ.
ډاکټر صاحب، تاسو ډیره مننه، تاسو موږ ته ډیره ښه خبرې وکړې. زما ګران اوریدونکو، میوه زموږ د وجود لپاره ډیره فایده مند دي، خو ځینې داسې قسمه میوه هم شته چې هغه زموږ د روحونو لپاره فایده مند دي. نو تاسو چرته مزئ، ځکه چې اوس موږ غواړو چې تاسو سره د روح د میوو په باره کې یو څو خبرې اترې وکړو.
زما ګران اوریدونکو، زموږ په جون کې مینه دومره اهم ده لکه څومره چې د سا اغستلو لپاره هوا یا زموږ د بدن لپاره خوراک اهم دی. نو اوس موږ غواړو چې تاسو سره د مینې او خوشحالۍ په باره کې یو څو خبرې وکړو. نو زما ملګرو، تاسو خو په غور سره دا خبرې واورئ.
ګران اوریدونکو، زه اوس تاسو نه یو سوال کوم. که چېرې تاسو له په ملګرو یا رشتہ دارو کې د خوبو یا خصوصیاتو لټون کول وی، نو تاسو به کم خوبې خوښوي یا د کم خوبو والا خلک په خوښوي؟ آیا تاسو به یو نشئ، بد کردارا، لالچی یا جګړ مارکس خوښوي؟ نه، زما نه دی خیال چې تاسو به داسې کوي، او نه زه داسې کول غواړم. دا د تونه خورشتي او ملګرتیا تباه کوي.
زما ملګرو، د مینې، خوشحالۍ، صبر او مهربانی په باره کې څه خیال دی؟ آیا د ښې خوبۍ هم ضروری دی؟ هاو، بالکل. د ښه خوبو په وجه تعلق او رشته مضبوطه او د خوشحالۍ نه ډکه جوړیږي.
ملګرو، زه ستاسو نه یو بل سوال کوم. آیا ستاسو په ژوند کې ښې خوبۍ شته؟ آیا تاسو مینه ناک، صبر کوونکی او مهربانه یې؟ مال د خپل ځان نه دا سوال کول پکار دی، ځکه چې داسې ډیر وختونه راغلي دي چې په هغې کې زه نورو سره په مینه، رحم، صبر او برداشت کولو کې ناکامه شویم. کله کله چې ماته څوک څه بده خبر وکړي یا تکلیف راکړي، نو زم غواړم چې هغې له تکلیف ورکم او بدل واخلم. نو ملګرو، دا مینه کول نه دي.
زما ګرانو ملګرو، نن مونږ د هغه خوراک په باره کې خبرې واورېدي چې پکې وایټامن او طاقت موجود وي، د کم چې زموږ وجود ته ضرورت وي. کله چې موږ صحتمند خوراک نه خورو، نو بیا به موږ په جسمانی، ذهنی او جذباتي تور باندې کمزوري شو. خو چې کله موږ صحیح خوراک کوو، نو بیا به زموږ وجودونه صحتمند وي او زموږ وجود د بیمارو خلاف جنگ کولی شي. نو هم دغه شان، که چېرې زموږ په ژوند کې ښې خوبۍ وي، نو موږ به په جذباتي او په ذهني تور باندې صحتمند یو، او د نورو سره به زموږ رشته او تعلق مضبوط وي.
ګرانو دوستانو، په کتاب مقدس کې د یو ګناهګار ژوند انجام په دې طریقه باندې بیان شوی دی. د انساني فطرت کارونه خو ښکاره دي، یعنی حرامکاری، ناپاکی، شهوت، بت پرستی، جادوګری، دشمنی، جنگ جګړې، کینه، غصه، بتفاقی، جدائی، بدعتونه، بغض، نشی، گډاګانی او د دې پشان نور. د دې په باب کې درته د وړاندې نه ویم، لکه څنګه چې مې درته اول ویلو چې داسې خلک به د خدای د بادشاهۍ وارثان نشي. او څوک چې یو صحتمند او ښه ژوند تیروي، داسې ژوند چې د الله تعالی د مرضۍ په مطابق وي، نه د هغې په ژوند کې به دا کارونه وي: مینه، خوشحالي، سلامتی، زغم، مهربانی، نیکی، ایمانداری، عجیزی او پرهیزګاری.
نو زما ګرانو ملګرو، تاسو په خپل جون کې څه غواړئ؟ بد سیزونه یا ښه سیزونه؟ یقینا چې مونږ ټول په خپل جون کې ښه سیزونه غواړو.
زما ملګرو، اوس چې ما تاسو ته د کلام مقدس نه د روح د کمو میوو ذکر وکړو، نو زه غواړم چې په دې کې په دوو باندې نن مونږ خبرې اترې وکړو، یعنی د مینې او د خوشحالۍ په باره کې.
زما ملګرو، آیا تاسو چا سره مینه کوئ؟ آیا تاسو په خوشحالۍ سره خپل ژوند تیروئ؟ دا آسان کار نه دی چې هر وخت د خلکو سره مینه وکړو او خوشحاله اوسو.
نو راځئ چې اول د مینې په باره کې خبرې وکړو. کتاب مقدس کې ویلې شوې دي چې موږ له په پوره زړه، پوره روح، پوره طاقت او په پوره عقل د خدای پاک سره مینه کول پکار دي، او موږ له د خپل ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه کول پکار دي.
نو ملګرو، آیا د دې مطلب دی چې موږ له هغه چا سره مینه کول پکار دي، څوک چې موږ له تکلیف راکوي او په موږ ظلم کوي؟ او بالکل هم داسې ده. آیا موږ له د خپل دښمنانو سره مینه کول پکار دي؟ بې شکه موږ له داسې کول پکار دي.
داسې کول خو ډیر ګران دي، خو الله پاک هم داسې حکم کړی دی، او موږ صرف د الله پاک په مدد سره داسې کولی شو. هغه چا سره مینه کول آسان دي څوک چې موږ سره مینه کوي، خو هغه چا سره مینه کول ډیر ګران دي څوک چې موږ له درد او تکلیف راکوي. په دې وجه کتاب مقدس کې ویلې شوې دي چې صرف روح القدس زموږ په ژوند کې دا خوبی پیدا کولی شي، او د روح القدس په مدد سره موږ نورو خلکو سره مینه کولی شو. دا د الله پاک د طرف نه زموږ د پاره یو تحفه ده.
په انجیل شریف کې د کرونتیانو په نوم اولنی خط او د هغې په 14 باب کې د دې مینې اصلي مطلب بیان شوی دی. په دې کې ویلې شوي دي، مینه صابره ده، مینه مهربانه ده، او هیچ چا سره کینه نه لري. مینه نه خلافې وخی او نه لوی کوي، نه بې ادبي کوي، نه په خپل مطلب پسې ګرځي، نه غصه کوي او نه بدګماني کوي. مینه د نورو د بدو حساب نه ساتي، او نه د نورو په بدکارۍ خوشحالیږي، بلکې په رښتیا خوشحالیږي. داسې هیڅ څیز نشته چې مینې زغملی نشي. په هر څه یقین کوي، د هر څه امید لري، او د هر څه زغم کوي.
نه زما ملګرو، خدای پاک چې خپلو خلکو سره سمره مینه وکړه، نو موږ د هغې نه هم د دې مینې په باره کې زده کړه کولی شو. په انجیل شریف کې د یوحنا په اول خط 4 باب کې ویلې شوي دي، د خدای مینه موږ ته په دې شان ښکاره شوه چې هغه دې دنیا ته مالک عیسی مسیح رالیږلو، د دې دپاره چې موږ د هغه په وسیله ژوندونه لرو. او دا رښتینې مینه ده. مینه په دې کې نه ده چې موږ له خدای سره مینه وکړه، بلکې په دې کې ده چې هغه موږ سره مینه وکړه او زموږ د ګناهونو د کفارې دپاره مالک عیسی مسیح رالیږلو. نه چې خدای موږ سره داسې مینه وکړه، نو بیا موږ له پکار دي چې د یو بل سره مینه وکړو.
نو ګرانو ملګرو، تاسو خو د مینې په باره کې خبرې واورېدې. نو راځئ چې اوس د خوشحالۍ په باره کې یو څو خبرې اترې وکړو. موږ څنګه خوشحاله ژوند تیرولی شو؟ د دې جوابم لکه د مینې په شان دی. دا د خدای پاک یوه تحفه ده. صرف خدای پاک موږ له رښتینې خوشحالي راکولی شي. دا موږ په خپل طاقت سر نشو مونږ. د خوشحاله اوسېدو یا د خوشحالۍ څه مطلب دی؟ ملګرو، ما یو ځل یو کتاب کې لوستل چې خوشحالي زمونږ کارونو سره نه، بلکې زمونږ ذهن سره تعلق ساتي.
د دې مطلب دا دی چې د خوشحالۍ بنیاد په هغه کارونو باندې نه دی کم چې زمونږ نه ګیر چاپېره کیږي، بلکې د دې بنیاد په هغه رښتیاو او په حقیقت باندې دی چې په کتاب مقدس کې ذکر شوی دی. او هغه حقیقت دا دی چې الله تعالی موږ سره مینه کوي، او هغه زمونږ د پاره ښه غواړي. په دې باندې د یقین کولو مطلب دی په خدای پاک باندې ایمان لرل. د خوشحالۍ مطلب دی چې موږ امید لرو، نه چې په خپل ځان او خپلو قابلیتونو او خوبو باندې، بلکې په الله تعالی باندې. ټول هر څه د هغه په اختیار کې دي، او موږ په خپل ژوند کې په هغه باندې یقین کولی شو.
زما ګرانو اوریدونکو، د څه په وجه زموږ خوشحالي ختمیږي؟ د فکرمندۍ او یری په وجه. هغه وخت هم زموږ د ژوند نه خوشحالي ختمیږي کله چې موږ د هغه څه خواهش لرو چې د نورو سره یې، او سچ مون سره وی پاغي باندې خوشاله نه یو. او د ټولو نه مهم خبره دادا چې مونږ په خدای پاک باندې ایمان لرو او کنا. مونږ د خپل حالات په وجه باندې خفه کیدای شو، خو بیا هم خوشحالي مونږ سره ای، ځکه چې په الله پاک باندې باور او یقین ساتو.
زما ملګرو، د مالک عیسی مسیح یو مرید پولس رسول په انجیل شریف کې فرمایلی دی، غمجن یو خو تل خوشحاله اوسو. هغه سره د غمجن کېدو د پاره وجه موجوده وه. هغه ډیر تکلیفونه تیر کړل، خو هغه ډیر خوشحاله و، ځکه چې هغه په دې باندې پوهېدو د هغه په ټولو تکلیفونو او ګرانو حالاتو کې د خدای پاک خاص مقصد و. پولس رسول ته دام پته وه چې د هغه دا تکلیفونه به د لږې مودې د پاره وي، ځکه چې هغه په خدای پاک ایمان او یقین ساتلو.
ګرانو ملګرو، مونږ له په دې خاص خبرو باندې پوهېدل پکار دي. کچرې مونږ مینه، خوشحالي او نورې ښې خوبۍ په خپل ژوند کې حاصلول غواړو، د کومو چې مونږ ذکر وکړو، نو مونږ له پکار دي چې خدای پاک او مالک عیسی مسیح سره خپل تعلق نورم مضبوط کړو.
نو زما ګرانو ملګرو، تاسو په خدای پاک او په عیسی مسیح باندې ایمان لرئ؟ په انجیل شریف کې د ګلتیانو په کتاب په پنځم باب او څلیرشتم آیات کې ویلې شوې دي، څوک چې د مسیح دي نو هغه خپل د انساني فطرت ټول رغبتونه او خواهشونه په سلیخې جولی دي. نو ملګرو، اوس د خدای پاک نه دعا غواړئ چې هغه ستاسو مرسته وکړي، او دا یقین وساتئ چې هغه به ستاسو دعاګانې قبلوي. هغه دا وعده کړې ده چې روح القدس به ستاسو ژوند ته رالیږي، او روح القدس به ستاسو په ژوند کې مینا، خوشحالي، سلامتی، زغم، مهربانی، نیکی، ایمانداری، عاجزی او پرهیزګاری پیدا کی. خدای پاک غواړي چې دا ټولې خوبۍ زموږ په ژوند کې راشي او موږ یو ښه ژوند تیر کړو.
ملګرو، ولې دا زبردست خبره نه ده چې مینه یو عظیمه تحفه ده او مونږ یې نورو خلکو له ورکولی شو، او دا عظیمه تحفه مونږ د نورو خلکو نه اغستیم شو، او د دې هیڅ قیمت نشته. دا بې پیسو ده. رښتینې مینه همیشه د نورو په باره کې سوچ کوي، نه چې صرف د خپل ځان په باره کې.
نو زما ملګرو، مونږ ته معلومه ده چې ټول مور پلار خپلو بچو له ښه سیزونه ورکول غواړي او د خپلو بچو خیال ساتل غواړي. نو لږ سوچ وکړئ چې زمونږ آسماني پلار مونږ له څومره ښې تحفې راکول غواړي، او هغه ته پته ده چې زمونږ د پاره څه ښه دي.
زما ملګرو، مونږ له دا خبره یاد ساتل پکار دي، که چېرې مونږ د الله تعالی نه په دنیا کې څو غواړو، نو کېدای شي چې هغه مونږ له هغه وخت رانه کړي. خو مونږ له دا یقین ساتل پکار دي چې هغه مونږ له همیشه هغه څه راکول غواړي څه چې زمونږ د پاره ښه دي. او زه په خپل ژوند کې دا خبره زده کوم.
بلکل ملکی، ستا خبره صحیح ده. کله کله مونږ وایو چې خدای پاک ولې زمونږ دعا نه قبلوي. یو څو کاله مخکې چې زما پلار وفات شو، نو هغه وخت ما د خپل پلار د پاره ډېرې دعاګانې غوښتې، او دا دعا مې کوله چې خدای پاک هغه له شفا ورکړي. خو ماته زما د دعا جواب هغه شان ملو نه شو څنګه چې ما غوښتو. زما پلار وفات شو، او اوس په دې دنیا کې نشته. ما ته پته نشته چې خدای پاک ولې داسې وکړل، خو ما ته دا پته ده چې په هر یو کار کې د خدای پاک یو خاص مقصد دی، او زما دا ایمان دی چې خدای پاک همیشه صحیح فیصلې کوي.
نو زما ګرانو ملګرو، تاسو موږ ته خپل ځان په باره کې وایئ. آیا په ګرانو حالاتو کې تاسو لم په دې یقین کول ګران وي چې الله پاک به ستاسو دعاګانې نه قبلوي؟ الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي، په خپل ټول زړه سره په مالی خدای پاک باندې توکل کوه، او په خپل پویا باندې تکیه مه کوه.
نو زما ګرانو وروڼو خویندو، خپلې ټولې مسلې او تکلیفونه الله پاک ته وسپارئ، هغه به تاسو له دې نه خلاصون درکړي. نو ملګرو، که ستاسو په ژوند کې څه قسمه تکلیف یا خفګان وي، او یا څه قسمه ستونزې لرئ، نو خامخا مونږ ته ووایئ. مونږ به ستاسو دپاره دعا کوو. مونږ سره د رابطې کولو دپاره زموږ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون نمبر دی 00159 4 5 0 1 0 4 یعنی 00157947477. 1074. ملګرو تاسو خو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکلو، خو زه غواړم چې تاسو زموږ د ایمیل پته او د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ایمیل پته دادا info@pashtoradio.org، او زموږ د ویب سایټ پته دادا www.pashtoradio.org. او دغه شان زموږ یو بل ویب سایټ هم دی چې پاغي کې به تاسو ته د روحاني ترقۍ او ودې لپاره ډیر څه ملاويږي. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtozere.org. ګرانو ملګرو، تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکله، تاسو به خامخا موږ سره رابطه کوئ. نو نن زموږ د پروګرام وخت تر سره شو، تر راتلونکي هفتې پورې موږ له اجازه راکئ. خات آباد او خوشحال اوسئ. خدای پامان.
خدای پامان.
ګرانو اوریدونکو، شیطان چې زموږ ازلي دشمن دی، هغه زموږ پړونو کې دا وسوسې اچوي چې موږ ډېر نیک خلک یو. هر ورځ پر ورځ چې زموږ ژوند تیریږي، موږ په ګناهونو باندې ګناهونه کوو لګیا یو. خپل مرګ موږ هیر کړ دی چې یو ورځ هغه ذات، هغه خالق او مالک په مخ کې به ودرېږو. ظاهر کې هم دا سوچ کوو چې موږ ډېر نیک خلک یو، خو باطن کې موږ ډېر ګناهګار یو. زموږ خالق او مالک خداوند ډېر رحیم او کریم بادشاه دی، هغه معاف کوونکی دی. راځئ چې هغې په حضوري کې حاضر شو او خپل د ګناهونو معافی طلب کو. په دغه موضوع باندې تاسو په خدمت کې خوشحال خان خټک صاحب یو نظم پیش کو. ادا ټولو ته زه دا دعوت ورکوم چې راځئ چې موږ سوچ وکړو چې موږ څومره ګناهګار یو. کوم ګناه ته موږ ګناه نه ګڼو، هغه خدای په نزد ګناه کبیره وي. راځئ دا شاعری اورئ، او هغې نه پس موږ ټول خپل د ګناهونو خپل خالق او مالک نه به معافی غواړو، چې هغه خپل فضل او کرم په وسیله زموږ ګناهونه معاف کړي. چې زه په خپلو ګناهونو توبهګار یم، زه په خپلو ګناهونو توبهګار یم، چې مې کړي دي په واړو شرمسار یم. په دا سپینه ګیره ما شرمنده مکړه، په دا سپینه ګیره ما شرمنده مکړه، که په توره ګیره هر څه بزګار یم. اوسو ماته توان توفیق د اطاعت راکړه، اوسو ماته توان توفیق د اطاعت راکړه، ستا او فضل او کرم ته امیدوار یم. ستا لوریا همگی فضل او کرم دی، زه د خپلو شامتونو نه پډار یم. نور عالم مې په کردار خبردار نه دی، زه په خپله خبردار په خپل کردار یم. په عمل به هسې ګبر و جهود نه وي، لکه زه په خپل عمل کې خوار و زار یم. هندو هم په نیمې شپې پاسې خپل جب کا، تر هندو نه د عمل په کار لخوار یم.